نو دغه مسایل د سیو څه خپګانون رامست کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو ته کالی ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سال کې دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي. ما موږ ډیر سخ نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي، سخ کړي مو دي. په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیاي د سختۍ په حال کې، نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم. زما د ژوند ملګری دی دغه مراسمو کې، د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، چې ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونهسي کولی د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډیر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید زیات نه یواد، یو لاکھ یو نیم لاکھ روپی باید ټاکل شي. کنه ځکه زیات ور وزم زنیم انجه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ملک ته چلته پیسې یاجم فلار کی څوک د شغلان ښکار شي، څوک سینین دی، څوک یو له وان شمن بل له شي، بس ختم شي چرګان دي پیسې ده پاره. بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وري څوک په خیم باید پنځه بوري په خی کی، لاس منو خرج باید پنځه منو راځي، هر څه باید کم شي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغوی دواړو لپاره.
یو خبر دا هم کې کله چې یو خو غختنه فرمایش لري هغه عمل کیږي د خپل هم یو قدر پیدا کوي چې کده شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند پیخوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه مناله زما غختنه ونه مناله څنګه چې ما غختل هغه واده راته نه کړ نو زه هم دا چې څه وای نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه
بله هیواد صاحب دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان دی مقابل لوری دی خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد صاحب مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو ډېر ساده یو وعدې نیولی تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکی
خو ما پښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري آینده لپاره هغې ته مهم دغه خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفونه
درنو اوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
وروسته له دې چې امریکا او ناټو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بېل کوم قید او شرطه د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل د افغانستان د راتلونکي په اړه یې هم پوښتنې راولاړې کړي افغان حکومت د خپلو ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل د وضعیت د خرابېدو او نویمې لسیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي اصلی پوښتنه افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ وپاشل شي له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبا پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم جنرال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ده
ډیره مننه ډیر خوشاله سلام
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر کشر
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکېلاګر دې لپاره افغانستان ته نه ده راغلی چې دا هېواد سیاسي اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودرېږي بلکې هر ښکېلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي اقتصادي جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو په خاطر نړیوال ځواکونه په خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترښکر پښکر شي دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده نه افغان په خطر کې ده یوازې د نړۍ زبرځواکونه منطقي او متعزنانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابند کې خامخا سره جوړي وو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې. اما په نتیجه کې به بیا هم هفت او دفه افغان مري، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، هم د دنیا له سناریو نه ده بلکې په افغانستان کې تدقیقی دواړه خوا بیا هم افغانان له منځه لاړ شي.
جنرال صاحب بخنه غواړم حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي، هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او که نه، د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري؟ در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل،
هغه زمان تر دې زمان سخت کوي. اوس د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېل وو، اوس هم ښکېل وو. هلته یوه تجربه وه، دلته یې بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خریدار یې دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې په داخله نظام ړنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا بره له بغاوت کړی وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواته افغانان دي او اخواته افغانان دي. ولې جګړه افغاني نه ده؟ نو که چېرته د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده کال دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به بل لور ته نه ځي. او که څوک وغواړي دا څوک د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهي لور ته بیایي، دا به خامخا افغانستان د تباهي لور بیایي. ولې سره لغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیار وي، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به صلح ته لاره هواره کړي. دا چې سوله ته چې دغه د باعزته سوله وي، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سوله وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني. او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تېرېږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای ټکی دي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنګونو د تجربې مسله وکړه، د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورتهوالی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په وخت کې فرفرسلی کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان دغه وخت له مابینه وپاشلی دی. یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت پراس کې چارواکي حزب چې په نوم ډیموکراتیک خلق افغانستان وو، دوی سره متلاشي شول، په دوو جناو تبدیل شول او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړه. هغه نه تنها چې حکومت سقوط ونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت او اردو تسلیم کړل، چې له پاره موږ مجاهدینو ونه شوای ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه. او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال، ټول جنګ دغه چانل دی جوړ سوی د 10 کال تلوي کال په دې مملکت کې جنگیدل دا تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنگي تجربه لري. دوی به په هیڅ وجه خپل موزه بدون د سیاسي توافق نه چاته خوښینه کی بدون د سیاسي توافق نه حکومت خوښینه کی بدون د سیاسي توافق نه چا سره معاملهونه کی او سیاسي توافق ته دې درایت او وجود لري چې لار هواره کی افغانستان خلق هم افغان خلق ندی په تپتیاره کې پاتې شو او طالبان هم افغان خلق ندی نو کو دوه خواړو کې ستر بدلون راغلی دا ستر بدلون مثبت بدلون ده چې دوی کولی شي چې دوه خواړو د نیمه شاته ټینګ خپل اختلاف حل کړي. د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، همې طالب به سلامتیا هم وساتي او همې دولت به سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي او دوه خواوې توافق.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو، څه فکر کوئ آیا د نظامي لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي ما درته ویل چې دا ټول دنګېدلي عسکر، یعنی د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي په هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غچ راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خاص کړي. هو د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري که و جنګېږي مستقله پاتې شي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بعده مرغه ولې دا جنګ دومره ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، لکه یو اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردوي مجهز اردوي د دواړو خواوو د طالب د اردو په مابین کې چې په سیمه کې ساری ونه لري چې نور مونږ له بیرونی تعدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو؟ یعنی اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظامي سقوط وکړي عسکري وپاشل شي بلکې په خودي کې او مخکې ولاړ شي.
تاسو فرموده ډېر پر ځای ده که مونږ له دغه پرستق تبدیله کړو دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پرستق کې خپله اردو ما داسې بچېده چې سیمه ییز اردو جوړ کړو چې مونږ یې په منطقه کې ونه لرو. ولې مونږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. چې تاسو راټول شي اردو ونه پاشل شي طالب ونه پاشل شي د یو چتر نظام لاندې راستي د یو رهبري نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاړ شي په اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي. افغانستان په ډېر کم وخت کې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد وي. دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت پکار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده که یو کال د سوله کې سره راټول شولو د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
ډېر کوم، خوشحاله شوم، سلامت شئ، مننه.
کلمه مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا غے ما دفورے نہ پیدا ما بچے جدا ہوائے ما دسم رقیمتی ما او پیاو We'll be right back.
منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکم